سلام سهار په خیر صفی ولاستان ایگزام د ازادي رادیو لومړنۍ سارنی خبری مجلې ته مخ راغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د سلواغې 15 د 2022 کال د فبروري څلورمه پیل د خبرونو په لنډیز کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي له قطر سره د کابل او دوحې ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقې ته رسیدلی. د هوایي چلند د ځانګړې نړیوالې ادارې د ویب پاڼې د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوو اړخیزې موافقې پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوو هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي. د ژورنال سم نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 300 ډېرې رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرې ایښي. په همدې حال کې ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د رسنیو د پخواني قانون د احیا کولو لپاره د طالبانو د ویندوی وروستیو څرګندونو هیلې پیدا کړي. د امریکا نیویورک ټایم ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډېر افغانان ایران ته تښتېدلي. د دغه راپور لپاره چې پاکستان خپلې د دې راپور په اساس په بخښنې سره د دې لپاره چې پاکستان خپلې پولې ټینګې کړي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر په بې ساري ډول زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې وژل شوی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ابو ابراهیم الهاشمی د 2019 کال د اکتوبر په 1 شمه د دیړلې د پخوانی مشر ابو بکر البغدادي له وژل کېدو څو ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر غوره شو. یو امریکایي چارواکي ویلي الهاشمی هم د بغدادي په شان ځان هغه مهال په بم والوزاوه چې امریکایي پوځیان ورنږدې شول. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په آرامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون وویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېدا او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولي چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي. سره له دې چې په وروستیو ورځو کې په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د کرونا د پیښو شمیر بې ساری و خو د مړینو او په روغتونو کې د بستر کیدونکو کسانو شمیر ډیر لږ و. وړاندې به په تفصیل له دغو موضوعګانو خبر شئ. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د کله چې طالبان واک ته رسېدلي 300 رسنۍ بندې شوي دي. یو شمېر خبریالان هم وایي
په کابل کې خبریالان کار لپاره او د هغوی د رواني حالات لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
په خوست کې ترافیکي پیښه شوې.
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې د عمله یې 8 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي.
افغانستان او استرالیا نن د نړیوال جام د دریم مقام په سر لوبه لري.
د موږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې د هند څخه ډېره غټه ماتې وخوړله.
د ډالرو قیمت ښکته شو خو نرخونه هم په خپل ځای دي.
کله هم د ډالرو نرخونه پورته ځي نرخونه ورسره لوړیږي خو چې راښکته کیږي بیا غومره په نرخونو کښته کېدو باندې اثر نه پریباسي.
په بلوچستان کې په پوځیانو د وروستیو بریدونو وروستي جزئیات څه دي؟
د بلوچستان کورنۍ چارو چې مشیر دی میرزا لانګو وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دی 12 امنیتي سرتیر او 14 وسلوال کسان وژل شوي دي.
د شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازول لمړي مطلب ته د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي سلګونه افغاني رسنۍ د اقتصادي ستونزو له ګواښونو او محدودیتونو له کبله له فعالیته لوېدلې دي. دغه فدراسیون همداراز ویلي تیرو څو باندې 15 میاشتو کې د رسنیو زرګونو کارکوونکو او ژورنالیستانو په تیره بیا ښځو کار له لاسه ورکړی. اسمت څاروانه او نور جزئیات.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې د اګست په 15مه د طالبانو له واکته رسیدو را په دیخوا په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی. دا سروې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د خپل هیواد په 3 ولایتونو کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان له اوسني حالت او ورځپاڼې ډېرې اغېزمن شوي دي او اوس له 1/4 ورځپاڼو یوازې 40 چاپی شي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي د دوی لپاره په ترتیب شوی راپور کې راغلی چې د 150 تلویزیونی چینلونو 122 رادیوګانو او 9 سلویشت آنلاین رسنیو فعالیت درېدلې ده. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون سیکرتر جنرال انټونی بلینجر ویلی چې په لومړي ځل په درې دېرش ولایتونو کې له راټولو شویو معلوماتو هغه بحران لیدلی شي چې په افغانستان کې خبریالي او ژورنالیزم اغیزمن کړی دی. د زیاته کړې دا تصویر نه یوازې د هغو خبریالانو لپاره چې دنده یې له لاسه ورکړې، بلکې عامو افغانانو ته هم په دې خاطر یو ناورین دی چې د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې شوي دي. له بلې خوا د کابل پریس د بورد غړي عزیز احمد تسل تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې خبریالان په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي،
خصوصا په کابل کې خبریالان لپاره فزیکی امنیت وجود نه لري، دغوی د کار لپاره او دغوی د رواني حالت لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د چهار شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ډله ییزو رسنیو پخوانی قانون د اجرا وړ دی او د رسنیو د سرغړونو د څیړنې کمیسون به احیا کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول ویلي چې د دغه کمیسون له بیا فعالیتو وروسته به هیڅ وزارت د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د خوست او ګردیز ترمنځ په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه اته تنه مړه شوي او نور ژوبل دي. په وژل شوو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. تفصیل دغه راپور کې
د خوست ولایت د عامې روغتیا مرستیال رئیس عبدالرحمن زاهد د دې پیښې په اړه چې پرون مازدیګر مهال وشوه آزادي رادیو ته وویل،
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې له امله یې اته کسان وژل شوي او اووه کسان زخمیان دي.
په وشل شویو کې درې نارینه او د یوې ماشومې په شمول درې ښځې دي. د شاغل زاهد په وینا په وشل شویو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي نښو د کموالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. د خوست ترافیک ریاست چارواکو تر اوسه پورې د پرونی پیښې د علت په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کرکټ ترنولس کلنو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا له لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی ازادي راډیو ته وویل د دواړو ټیمونو تیرو دوو سیالیو ته په کتو د افغان لوبغاړو روحیه لوړه ده.
د افغانستان د کرکټ ترنولس کلنو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ترنولس کلونو د کشر لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زای نننۍ مسابقه لدې کبل مهمه بولی چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همداراس وبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبډه په دغه کې دغه ټاس ګټل ډیر مهم رول لري او لومړی لسورونه هغه کدي لومړی بیټینګ کی وی او په بولینګ کی وی د دغه ګټل بډیر مهمه دي. دوه لوبډلو لپاره رابه شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوغړو مورال بخي او د سیم فائنل په نسبت باندې بیا استرالیا چې د هند څخه ډیره غټه ماته وخړله.
د افغانستان ترنولس کلونو کشه لوبډلې روانونه په نیمه پایلو بکی پر انګلستان په لښت توپیر وبایلله او پایلو بیته د وټلو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 15 بجې پیل شي. ترنولس کلونو د کشو لوبډلو پایلو بیته د هند او انګلستان لوبډلې وټلی او ټاکل شوی دی چې د شنبه په ورځ دواړه ټیمونه په پایلو بکی سره مخامخ شي.
د انډر 19 د سر روزونکي رئیس احمد زی سره به اوس د احمد شیبر د مرکه یو لنډه برخه در تخبر کړل. البته دغه مرکه په فیسبوک او د ازادي رادیو په یوټیوب او ویب پاڼه کتلای شي.
ترنولس کلنو د کومر لوبډلې روزونکي رئیس احمد زی سره د دوی تشرخ لاستویم. احمد زی د افغانستان ترنولس کلنو کم عمر لوبډله وتوانیده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلو به پوری ورسی شي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم در رسیدو اله څونه سری درې اله تک په لاندو تاسو سره بیان کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو امکارانو تم د چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکن چې ډیر به استعداد لوبغاړو او ډیر بهترین لوبډله جوړ شوی و نو فکر کوم د دوی خپل مهنت او صنعت سره د منګ روزنه ور سره و نو دغه ټیم د دې قابل چې تر نیمایي دغه نیمه په لوبه پر دوی ځان ورسې.
اما زه چې دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله دا لوبډله د ضعف څوټ کې تاسو بیان کړی چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واغستله مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې و چې تر تډیر مخکې پورې لرسو الحمدلله تډیر هدا پورې موږ به خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانغلو موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبي تر سره نکړي په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته ونه رسیدلو خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمایي سیمه فاینل پورې موږ لار پیدا کړله بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شیا آینده مسلې ته اشاره وکړه څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او د غوسنی لوبډلې ته تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبيږي په نېشنل ټیم کې چې لوبيږي دا ټول دغه د نونسکلونو له پروسینا او تلې لوبغاړي دي دا هغه لوبغاړي دي چې په داخله د افغانستان کې دوی روزل شوی دي داخلي روزونکو وسره کار کړی دا د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دا نو مطمئنه ام ان شاء الله چې د لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نو ګورې ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډلې کې دي او مطمئنه ام ان شاء الله چې دغه لوبډلې نو هم ډېر د سيزوانه لوبغاړي سره چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمائندګي وکړي.
د نولسکلنو د لوبډلې د بولرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بولران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه د سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حد پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغه یو لوبغاړی ده چې ان شاء الله په هنده کې به هم د افغانستان نمائندګي وکړي او ورسره په څنګ کې کدي موږ تاسو تیز بالران وګوري سمی بلال د یو آینده اوس موږ ته کوي راکړي چې دی به هم څه ځن روسته به ان شاء الله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمائندګي وکړي.
د انډر 19 مشر روزونکی رئیس احمد زایو بشپړه مرکه په فیسبوک کتلی شي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
وار بشو بلوچستان ته هلته د پاوز پر دوو مرکزونو له حملو دوی شپې او یو ورځ تیریږي خو لام د بریدونو په نتیجه کې د وژل شو پوځیانو کرشمیر نه دی معلوم. بلوچ بلتن غوښتون کې د پاکستان پاوز ته په خپلو انتحاري بریدونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. جزئیات دغه رپورت کې
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وشل شویو کسانو د شمیر په اړه ضدونه خیس راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وشل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وشل کې را تایید کړی و خو بلوچ بلتون خوشتون کې چې د دې برید مسؤلیت منلای وایي چې تر 50 ډیر پاکستانی پوځیان وشل دي. دغه هیواد د کورنوي چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وشل کېدو ادعا کړې و. په نوشکیا او پنجګور کې د پاکستان د پوسټ پر اډې د بریدونو په اړه په بلوچستان ایالت کې ځایي خبريال ایوب ترین آزادي رادیو ته تیر شپه وویل
د بلوچستان په پنجګور کې او په نوشکي کې چاودنې سوي وې. وسلوال کسان چې دي هغه د سردی عسکرو د کیمپو ته ننوتلي وو. د بلوچستان د کورنۍ چارو چې مشیر دی میرزا لانګو هغه دا وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دی 12 امنیتي سرتیر چې دی هغه وژل شوي دي او دغه ډول 14 وسلوال کسان چې دی هغه هم په دې کې وژل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ ښودلی دی، خو بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادا کړی چې تر 50 ډېر پاکستاني پوځیانې وژلي دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ د پاکستان د پوځ لس سرتیري ووژل شول.
د ترکیه او یونان پوله ته نږدې د هوا د سړوالي له کبله د 12 پناه غوښتونکو لمړني ورسته انخرا او اتن پر یو بل په دی غمیزه سبب بولی. تفصیل په دغه ریپورت کې.
ترکیه یونانی پوله ساتي تورن کړي چې له پناه غوښتونکو څخه یې د ژمي په دی سخت یخنۍ کې جامې او بوټونه په زور ایستلي او بیا یې له خپل پولي شړلې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو یونانی پوله ساتي د دغو 12 پناه غوښتونکو د مړینې مسؤل وبلل، خو د یونان د کډوالو وزیر نوتیسی میتارا چې د 12 پناه غوښتونکو د مړینې د تایید په ترڅ کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر څرګندونې رد کړې او هغه یې دروغی تبلیغات وبلل. د ادعا وکړه چې پناه غوښتونکي هیڅکله د یونان تر پولې نه و رسیدلي، نو څرنګه کېدای شي چې یونانی پوله ساتو ځورولي وي. ترکیه او یونان په خپل منځ کې زیات سیالي لري. د دواړو هیوادونو ژور اختلافات د قبرص پر سر دي. ترکیه او یونان په وروستیو کلونو کې تل افغانستان، سوریه او عراق ډیر شمیر پناه غوښتونکو مخه کړي. پناه غوښتونکو هڅه کوي چې د دغو هیوادونو له لارې ځان لویدیځې اروپا ته ورسوي. په ځلونو په یونان کې له پناه غوښتونکو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اولمپیک ژمنې مسابقې د چین پلازمینه بیجینګ کې پیلېږي. ټاکل شوې په دې سیالیو کې د یو نوي هیوادونو 3000 لوبغاړي په بیلابیلو سپورتي برخو کې سیالي وکړي. تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
د چین ژمنې اولمپیک سیالۍ به د روانې فبروري تر شلمې پورې دوام وکړي. سره له دې چې چین د دغو سیالیو چې د اولمپیک څلورویشتمې ژمنې سیالۍ دي د رسمي پرانستنې لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون څو هیوادونه د چین د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په اعتراض کې پرانستونکو مراسمو ته رسمي پلاوی نه لیږي. دوی میاشتې پخوا کله چې له پخواني دود سره سم د اولمپیک له لومړني ځای یعنی آتن څخه د اولمپیک مشال ولګول شو، ټول هغه ځای تر پیکینګ پورې ورسول شي، یو شمېر تیبتیانو د چین د حکومت د پالیسیو خلاف مظاهره وکړه. چین نه یوازې د تبت د مسئلې په خاطر بلکې په شینجن کې د ایغور لشکې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی. د نامتو چینایي تینس لوبغاړي پینګ شوی د بيدرکه کېدو موضوع هم ډیر حیران کړی دی، خو له دې سره سره امریکا یوازې له سیاسي پلوه د چین ژمنې اولمپیک تحریم کړی او امریکایي لوبغاړو ته اجازه شته چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالی به د پیکینګ ترڅنګ د چین په دوو نورو لویو ښارونو کې وشي، خو د کورونا او باد خبرېدو له کبله به په لوبغالو کې د نندارچیانو لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول شي. دوبنۍ اولمپیک سیالۍ هم د کورونا تر سیوري لاندې تر خپل اصلي وخت په ځنډ پیل شوې.
مرانه کوم چې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته تر دې دمه غواګوي.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه ز فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم. د پلازمینه کابل د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي وروسته یو څو ورځو کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی دی. د افغانستان بانک وایي دوی هڅه کوي چې د کابل په بازارونو کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ثبات وساتي. که څه هم د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د بیې ټیټوالی مثبت خبرګونونه لري، خو کابل ښاریان وایي تر اوسه د خوراکي او نورو توکو په بیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان په بازارونو کې د تمې خلاف د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې راټیټېدل. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې د پنج شنبې په ورځ یو ډالر په 95 افغانیو بدلېده. د دغې ټولنې مرستیال حاجي محمد دادګل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره افغانۍ ثبات پیدا کړی دی او له 133 نه نن 95 افغانیو ته رسیدلې او تبادله شوې ده.
خود دې بدلون لامل څه دی؟ د افغانستان د مرکزی بانک ویان محمد صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
په ولایتونو کې او په ځانګړي ډول په سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ زیات ترویج او کارول، په صرافي مارکیټونو کې د اصلاحاتو پیل، اړوند ادارو سره په همغږي د اثارو د قاچاق مخنیوي، په همدارنګه د بشري مرستو له لارې بازار ته د کافي ډالرو د راتلو لپاره د اسانتیاو برابرول د دې لامل شوي چې د افغانۍ ارزښت لوړ شي.
دغه بانک له افغانانو غواړي چې خپل ټول راکړې ورکړې په افغانۍ وکړي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه راټیټه شوې ده، خو بیا هم د خوراکي او نورو توکو په بیا کې کوم بدلون نه دی راغلی. د کابل ښار اوسیدونکی ایرج نعیمی ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو کې د ډالرو نرخونو راښکته کېدو خوشبیني پیدا کړي، خو له بده مرغه دلته چې کله هم د ډالرو نرخونه پورته ځي نرخونه ورسره لوړیږي، خو چې راښکته کېږي بیا هغومره په نرخونو کښته کېدو باندې اثر نه پرېباسي. هیله مو دا ده چې حکومت دغې ستونزې ته پام وکړي او د ډالرو د نرخ راښکته کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو کنټرول ته هم پام وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته او په ځانګړي ډول په تیرو څو میاشتو کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه ډېره راټیټه شوې وه، تر دې پورې چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر آن تر 125 افغانیو پورې هم تبادله شوی دی. خو په تیرو دوه میاشتو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه کمه شوې.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد تکالور تکتنه کړی
د نیویارک ټایمز ورسپانې په ورستۍ غنه کې یو مطلب خپور شوی چې سرلیکه دی له 1 میلیون زیات خلک د اقتصادي سقوط له ویرې له افغانستانه تښتیدلی دي. په مطلب کې راغلی په داسې حال کې چې د خلکو د عوایدو سرچینې په وچیدو دي او لوږه چې د خلکو ژوند ګواښي په زیاتېدو ده. هر ورځ زرګونه افغانان د ایران او پاکستان خواته ځي. ورسپانې د نجف اخلاقي په نوم د یو شپږویشت کلن افغان خبرې راخیستې چې د یو قاچاق بر په مرسته ایران ته د تلو لپاره اوسمهال په زرنج ښار کې دی. اخلاقي د نیویارک ټایمز خبریالې ته ویلي دي چې د ته بله لاره نه وه پاتې او بیرته کور ته نشي ستنېدلی. نیویارک ټایمز زیاتوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې طالبان واکمن شول افغانستان د اقتصادي کړکېچ کندې ته ولوید او ورسره میلیونونه افغانان چې لا د مخه لاس او خوله و نور هم بېوزلې شول. بلې ورځپاڼې یو ایس اے ټوډی د امریکا د ولسمشر په نوم د کانګرس د غړو پر هغه لیک تبصره کړې چې له افغانستانه له امریکایي ځواکونو سره د همکارو افغانانو د ایستلو په برخه کې د چټکو اقداماتو غوښتنه پکې شوې. د کانګرس له 80 زیاتو ډیموکرات او جمهوری پالو غړو پر ولسمشر جو بایدن غږ کړی چې د تخلیه پروسه چټکه کړي او له افغانستانه بهر د امریکا په پوځي اډو کې ډیرا افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې بیړه وکړي. پلیک که همدارس د بایدن له ادارې غوښتنه شوی چې لغیر حکومتي ټولنو سره نږدې کار وکړي څو د دې بهیر موثریت لا زیات کړي او دا خبره یقیني کړي چې د تخلیه په پروګرام کې شامل هغه کسان چې د ویزو غوښتنلیکونه نه دي منل شوی د امریکا د مهاجرت د ادارې پروګرام ته راجی شي. د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي دا غوښتنه داسې مهال کوي چې افغانستان له یو بشري بحران سره لاس ګریوان دی، اقتصادي له سقوط سره مخامخ دی، خلک له قحطۍ او د ژمي له سړو ځورېږي او ځینې یې له دې هېواده په وتلو دي.
د روزګان د عامه روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسولین وایي له هغه وروسته چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد سوای نږدې اویا سلنه ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي. پر روزګان ولایت واکمن طالبان بیا خبر ورکوي چې د پولیو راتلونکي کمپاین ته به کور په کور اجازه ورکړي. نور حال به په دې راپور کې واورو.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولې درمخ کور پر کور
سمي ولا د روزګان ولایت د سرمرغاب د سیمه اوسیدونکو دي. د څلور ماشومانو پلار دی او په ترینکوټ ښار کې مستری خانه کوي. ازادي راډیو ته ویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې ماشومانو د پولیو واکسین نه دی ترلاسه کړی. دی وایي ماشومان یې ځکه د پولیو له واکسین څخه پاتې دي چې دی د ورځې سهار وختي ښار ته ځي او ماشومان یې په کور کې پاتې وي. نو په کور کې بل نارینه نه لري چې ماشومان یې د پولیو د واکسین رضاکارانو ته مسجد ته ورولي.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولې درمخ کور پر کور وو. نو هغه چې زما کشنیان یوازې په کور کې دي نو هغه نه شي کولی چې مسجد ته یې راولي. ولې په دې چې راویه بس سبا به دا خلک ماته وایي چې دا ستا معینه یا ما ولیده یا ستا کشنیان ما ولیده چې مسجد ته دغه راوستلي وو ستا زامن راوستلي وو.
د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کری یو بل اوسیدونکي امیر خان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ډېری داسې کورنۍ شته چې نارینه یې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال وژل شوي او سرپرستی یې ښځې کوي. خو کله چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد شوی نو ماشومان یې د پولیو له واکسین څخه بې برخې شوي دي.
باید موږ د سرګرداري څخه خلاص شو. دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي.
خو په اروزګان ولایت کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخنیوي نه یوازې دا چې ماشومان د پولیو له دوه څاڅکي واکسین څخه بې برخې کړي بلکې ورسره سلګونه ځوانان هم بیکاره شوي دي. محمد الله په اروزګان ولایت کې د پولیو د رضاکارانو له ډلې څخه دی چې اوس د پولیو د واکسین د کمپاین مسولینو له تیر یو نیم کال راهیسې له خپلې دندې شړلې دي.
موږ تقریبا 2400 نفر وو چې اوس د هغو جملې څخه 1200 نفر پاتې دي ځکه نورګرده بیکاره سوه. دا پروسه داسې سوه چې موږ مخکې کور په کور پروسه وه اوس پروسه تیار مشتانو پورې سوې ده.
د اروزګان ولایت د عامه روغتیا پر ریاست کې د پولیو د برخې مسولین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې لا هم د طالبانو له لوري د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه نه ده ورکړې. په دغه ولایت کې د پولیو د برخې مسول محمد نبی محمدی ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې مسجد په مسجد واکسین شوی نږدې 70% ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي. پروزګان ولایت واکمن طالبان بیا وایي چې د تیر حکومت پر مهال د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه د خپلو سرتیرو د خوندیتوب په مخه نیولې وه. دغه ولایت د والی ویاند او د اطلاعات او کلتور رئیس محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې دی اوس مهال د اروزګان ولایت د عامه روغتیا د ریاست او د پولیو د برخې له مسولینو سره ناستې کړې او هوکړې ته رسېدلې دي چې راتلونکي د پولیو کمپاین به کور په کور ترسره شي.
په تاسو سره چې زموږ یو تعداد ځوانان د همدې له امله بیکاره سی وو د عامه پوهاوي وروسته راتلونکې دوره په پام کې لرو چې ټول د پولیو ضد واکسینونه به په آینده کې کور په کور وي.
سره له دې چې ډېری کورنۍ تر هر ماشوم پورې د واکسین د رسولو د کور په کور د کمپاین غوښتنه لري خو تېرې اونۍ په اروزګان او یو شمېر نورو سویلي ولایتونو کې یو ځل بیا د پخوا په شان جومات په جومات کمپاین وسو. دا فداسیال کې د چې د 2022 میلادي کال د فایل رئیسی په افغانستان کې د پولیو کوم پیښه نه ده ثبتوي. خو په دغه ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي کچيري د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورنه کول سي یو ځل بیا په دغه کال کې هم د پولیو مثبت پیښې ثبت سي.
اوس هم تاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
د کندهار څومې اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام ثبت کړي. موږ ویل چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي. دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ شو چې موږ راڅخه ورسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راځي چې دوی میاشتې بعد ورسو بیا درې میاشتې بعد راځي. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران وروره دا زموږ پیغام نه شریک چې دا مسلمانان یې واوري. یا دې حکومت راسره وکړي یا دې موږ ته خپل معاش راځي کې نه راکوي. خویا دې روچ او ورته راکیا دې بیا تر ازادي چې څه مننه ده خلک ومن.
دا اوس لپاره هم دومره په نور خبرونه کې به د ما همکاران در سره وي.